دلتا زیاتره خلکو د ګرانی نه مشکلات.
السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د شورو ورځ د 2023 کال د جنوري 13 د ملي حمیر ساده مو د مشال ریډیو د سلورو بجو پخپرونه کې مهر کلی کوم. پخپرونه کې د قبایلی سیمو پښتونخوا پاکستان او سیمه په اړه د رپورټونو ترڅنګ هفتوار پروګرام د مشال ترانا لاندې بحث لرو. خو اول خبرونه له بشیر غوښنه.
په بجوړ کې د قومي اسمبلی یو کاندید وژل شوی دی. پخوانی وزیر اعظم عمران خان او د هغه ښځې بشرا بیبی ته 14 کلونه قید سزا اورول شوی. د اروپایي اتحادیې د بهرنیو چارو مشر وایي د روس په وړاندې اوکراین ته د نورو مرستو ضرورت دی. د خبرونو تفصیل. وسلوالو په بجوړ کې د قومي اسمبلی کاندید ریحان زیب وژل دی. د بجوړ د پولیس وین محمد اسرار مشال ریډیو ته وویل چې وسلوالو نن په پاټک سیمه کې د ریحان زیب پر ګاډۍ ډزې وکړې او د نوموړي تر څنګ یې دغه درې نور ملګري ژوبل کړل. زیب وروسته په روغتون کې سا ورکړه. تر اوسه کومې وسلوالې ډلې په دې اړه څه نه دي ویلي. ریحان زیب پخوا په تحریک انصاف کې و خو دا کال یې د فروری د 8 ټاکنو لپاره د آزاد امیدوار په توګه سیالي کوله. د تحریک انصاف وکیل بیرسټر علي ظفر نن په اسلام آباد کې خبرلان ته وویل چې د دې ګوند بنسټګر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان ته د 14 کلونو سزا په خلاف به هایکورټ ته ځي. نن د اسلام آباد احتساب عدالت عمران خان او د هغه ښځې بشرا بیبی ته د ترشخانې په کیس کې دغه سزا واوروله. عدالت په نننۍ پریکړه کې پر عمران خان دا بندیز هم لګولی چې د 10 کلونو لپاره به پر حکومتي چوکۍ د کار اهل نه وي. هغه او مېرمنې یو عرب او 50 کروڑ روپۍ جرمنه شوې هم دي. خو بیرسټر ظفر ویل په بیړه د دې سزا اورول له قانونه سرغړونه ده. دی وایي دې ته د مقدمه اورېدنه نشي ویل کېدلی. دا ډرامه ده. قاضي زموږ له ګواهانو او دلیلونو اورېدلو او د ملزمانو د بیانونو له ریکارډولو بغیر په بیړه دا پریکړه واوروله، نو ځکه غیر قانوني ده. موږ به د دې په خلاف اپیل کوو او د سزا ختمول غواړو. پر عمران خان چې دا وخت په زندان کې دی تور پورې شوی و چې له 2013 څخه تر 2022 پورې د وزیر اعظم په مهال هغه او مېرمنې له توشخانې بهرنۍ ډالۍ خرڅ کړې دي. په دې ځای کې هغه ډالۍ ساتل کیږي چې د بهرنیو هیوادونو لخوا پاکستاني او چارواکو ته ورکړل شوی وي. تېره ورځ عمران خان د دولتي رازونو د افشا کولو په مقدمه کې هم 10 کلونه سزا شوی و. تحریک انصاف پر خپل بنسټګر لګیدلی تورنه بې بنیاده او سیاسي سازش بل. د پاکستان پوز ادا کوي چې د بلوچستان په مچ کې نه وسلوال وژلي. د پوز د اماړیکو ادارې بیګا په یو بیان کې وویل چې په نښتو کې 4 سرتیری او 2 ولسی وګړي هم وژل شوي دي. بلخواله پاکستان د ازادۍ لپاره جنګیدونکي وسلوال ډلې بلوچ لیبریشن آرمی د خپلو 2 وسلوالو وژل کېدل تایید کړي. خو دعوی کړی چې د جنوري د 9 له شپې راهیسې د مچ ښار په کنټرول کې دی او له شپېتو زیات پوځیان یې وژلي دي. د دواړو خواوو د داوود تصدیق پازاد جول نشي کېدلی. د یو بل خبر تر مخه د بلوچستان د سی بی د پولیسو مرسیال مشر عنایت بنگلزی نن مشال ریډیو ته وویل چې په دغه ځای کې موټر سایکل کې خول شو چاودیدونکو موادو 4 کسان وژلي او شپږ یې ژوبل کړي دي. د روټرز خبري اژانس تر مخه داعش د دې پرونی حملې ذمواري منلې ده. د جنوبي وزیرستان د انتخاباتو کاندیدانو پر حکومت غږ کړی چې دغلته دې لګولي 1440 دفعه لري کړي، ځکه چې له دې وجې د دوی په وینا دوی لوی کمپاینی جلسې نشي کولی. د صوبې اسمبلی حلقه پی کې 1-0 کې د عوامي نېشنل ګوند کاندید ایاز وزیر بیګا مشال ریډیو ته وویل چې د دې دفعې له وجې د خلکو په ورغونډېدو بندیز دی، نو ځکه یې کمپاین خراب شوی دی. هغه تور پورې کړل چې انتظامیه دا کار د ځینو سیاستوالو د مخنیوي لپاره کوي. خو د جنوبي وزیرستان ډپټي کمشنر محمد ناصر خان مشال ریډیو ته وویل چې په ځینو حساسو سیمو کې 1440 دفعه د خلکو د امنیت لپاره لګول شوي، خو کاندیدان کولی شي بیا هم خپل کمپاین ترسره کړي. د اروپایي اتحادیه د بهرنیو چارو د برخې مشر جوزف بوریل وای اوکراین د روسیې په وړاندې جګړه کې نورې وسلې ته ضرورت لري. هغه د جنوري په 1 په برسلز کې خبرلان ته وویل چې اروپایي ټولنه باید د اوکراین په اړه څرګند دریز ولري او پر دې غور وکړي چې اوس حالات څنګه دي، تر مارچ میاشتې به څنګه وي او د کال تر اخره پورې څنګه غواړي. پرون د فرانس ولسمشر ایمانوئل ماکرون هم ویلي وو چې اروپایي اتحادیه دې اوکراین سره مرسته زیاته کړي. د دې اتحادیې د غړو هیوادونو دفاع وزیران نن په برسلز کې غونډه لري چې د اوکراین لپاره مرسته یې مهمه موضوع ده. دا تر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې بشیر کو اختر ته وړاندې کړل. په باجوړ کې د قومي اسمبلی چوکیه ته امیدوار ریحان سیب وسلوالو په ډزو باندې زخمی شوی دی. په دې اړه په سیمه کې د مشال ریډیو خبریال شانواز ترگزی ته ورزو چې دا وخت را سره د ټلیفون په لاین دی. ستړي مشه شانواز. مننه. په باجوړ کې د قومي اسمبلی چوکۍ ته ولاړ امیدوار ریحان سیب باندې حمله شوې ده، څه معلومات لرئ تاسو؟
جی بالکل، دغه چې باجوړ د پولیسو سره مې رابطه وکړه نو د باجوړ د پولیسو ترجمان چې کوم دی هغه راته وویل، مشال ریډیو ته وویل چې ریحان سیب چې د باجوړ ضلع د قومي اسمبلی دغه یو حلقه ده، اتم نمبر حلقه ده، NA8 یا NA8 چې ورته وایي، نو په هغه کې ریحان سیب دغه خپل انتخابي کمپاین کې ګرځېدو را ګرځېدو نو چې هغه نن ماسپخین تقریبا دغه تروانو دی مامون دوه طرف ته علاقه ده، پاټک ورته وي صدیق آباد پاټک، په هغه ځای کې اوربند معلومه تنانو ډزې وکړي چې ریحان سیب هم پکې زخمی شو، دغه سره بیا درې تنان نور هم زخمیان شوي، خو درې تنان زخمیان چې کوم دغه کم کم یا لګ لګ زخمیان دي. ریحان سیب له هغه ځای به چې کله روغتون ته ورسو نو په خار روغتون کې بیا د باجوړ پولیس سره تاو نو بیا راته واری غي ولی او شیبه پستا چې ریحان سیب په دغه ډزو کې وژل شوی دی. زه به هم وایم چې ریحان سیب د باجوړ نه د آزاد حیثیت تر انتخاباتو کې برخه اخیستله او د قومي اسمبلی د اتمې حلقې کاندید
خان د غوي وژنه پولیسو تصدیق کړه.
جی د ریحان سیب دغه وژنه چې کوم د نوغه پولیسو تصدیق کړي دا وغي دا هم ویل دي چې په دغه پیخه کې ریحان سیب وژل شوی دی او دغه سره بیا درې تنه چې کوم نور نوغه زخمیان شوی، خو هغه معمولی یا کم کم زخمیان دي چې دغه حالت مرګونه نه دي، البته ریحان سیب په دغه پیخه کې وژل شوی دی.
د ریحان سیب تړاو د کومه پارټي سره تاسو ویل شي؟
جی جی بالکل، ریحان سیب چې کوم دی نو هغه د پاکستان تحریک انصاف په یو ډیر پخوانی داسې چې هغه دیرینه ورته وایي معنا د دغه اولنی ګوند هم و، په هغې کې ډېر منډې تړلې وهلې وې، د هغې نه علاوه دی د پاکستان تحریک انصاف چې کوم د ځوانانو تنظیم دی نو د هغې هم مشر و، د هغې تر څنګ دا هم چې کله دلته دغه بلین ټری سونامي پروجیکټ چې کله دلته پخوانی وزیر اعظم عمران خان په خیبر پختونخوا کې داسې نورو کې لانچ کړی نو په هغې کې هم د دې ډیر د ځان سره اخستل او بلکې پاغي کې دا سی وو چې هغه کوم ډیر منډه تړلې وهلې او ډیر سرګرم چورته وي، ډیر د پارټي کې هغه نومیالې چې کوم دی نو هغه ریحان سیب ملګری وو د خپل ګوند، په دغه سره بیا ورسره دا سی وو چې کله ټیکټ نورو ډلو ته ملاو شو د پاکستان تحریک انصاف لخوا نو ریحان سیب پاغي کې پیدا وو چې هغه د فیصله وکړه چې د په آزاد حیثیت باندې دلته انتخابات کوي. هغه به اکثر دغه چې کوم دغه سوشل میډیا هم دا یا نور هم د خبرې دي یا ورته کله دغه ونو باغی کې باندې ویل چې دغه ټیکټونو کې انصاف نه دی شوی او باید دته ټیکټ ورکړی وي، خو دته ټیکټ نه وملاو د پاکستان تحریک انصاف له خوا نو د بیا د آزاد حیثیت سره په دغه څوکۍ باندې اتمه حلقه چې کومه د قومي اسمبلی د پاغی انتخاباتو فیصله کړې و، خپل کمپاین یا خپل انتخابي مهم جاری ساتل، البته د پاکستان تحریک انصاف چې کوم دغه نور د ګوند له خوا خو کاندیدان شوی دی، ګوند ورته دغه اجازه ورکړي چې دیوبه کاندیدان وي، خو هغه نور چې کوم الته په باجوړ کې نو هغه هم د آزاد حیثیت سره ولاړ دي، مانه دغه نه خې چې کوم دي نو هغه آزاد دي.
صحیح.
او ریحان سیب چې کوم
مننه مهرباني وکړه. خا شانواز یو بل تپوس اخیری چې د حمله زمواري تر اوسه چا منلې دا او کسنګ؟
جی د دې پیښې زمواري خو لا چا هم نه منلې، ځکه چې د پولیسو په وینا باندې دغه پیښه چې کومه شوې ده د نه معلومات نه نه روښه شوې ده، تر دې وخته یې داسې څوک نه دی معلوم، البته د دین وړاندې وختونه کوم داسې پیښې شوې دي، تر دې چې څو ورځې وړاندې په چمرکنډ علاقه ده په غزې کې د ناوګي تحصیل برخه ده نو په غزې کې هم داسې یو کاندیدو هغه باندې هم داسې آزاد کاندیدو پاغم داسې شوی چې په غسر غړ کې یو سپور چې کوم تنو هغه زخمی شوی او هغه کاندید په خپل هم زخمی شوی، داسې په باجوړ کې دغه د بدمنۍ پیښو خو له ډېرې مودې راسې روانې دي، په دې کې هدف وژنې دي یا بیا داسې پوخ پوخ پکې چاودنې هم شوې دي. تاسو ته به یادوي او اوریدونکو ته دې هم یادوي چې تیر کال په 1 جولای باندې هم د باجوړ د شنډې مور چې کومه ده د خار تحصیل برخه ده، په هغه ځای کې هم د جمعیت العلماء افغانستان فیډل کارکوونکو یو غټه غونډه وه، په هغې کې داسې یو ځانمرګي برید شوی چې په هغې کې د پولیسو په وینا باندې د باجوړ د پولیسو په وینا 4 تنان په هغې کې وژل شوي او 300 پورې زخمیان شوي هم. نو دغه د بدامنی پیښه او دغه شانته پیښې چې په هغې کې هدف وژنې کېږي یا پکې چاودنې کېږي، نو هغه یو وخت تېره روان دي. د هغې وروسته په پولیسو باندې هم دغه شانته 13 میاشتې که یو برید شوی او په هغې بخنو کې په 14 ورباندې شوي وو، د ځمکې لاندې بارود ورباندې چاودلي چې په هغې کې هم 100 تنان پولیس والا هم لود. هغې تر څنګ داسې وخت په وخت باندې دغه چاودنې او یا دغه شانته د هدف وژنې د باجوړ دغه نړۍ چې کوم باجوړ کې ده نو هغه روانه هم ده. خو دغه خیرنۍ پیښه چې کومه نن پکې شوې ده، نو په هغې کې د پاکستان دغه قومي اسمبلی لپاره چې کوم انتخابات پوس کیږي، نو د هغې آزاده کاندید هری حنزیب چې کوم دی نو هغه پکې وژل شوی دی، او د هغې تر څنګ دغه سره درې تنان چې کوم نور ملګري هغه پکې زخمیان شوي دي.
ډیره مننه شاهنواز چې تاسو را سره تفصیلي معلومات شریک کړل. اوریدونکو تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته وګورئ.
انتخابات له مشال رادیو سره
کوم تخپل نشان ملو شي
د جنوري ل شپږويشتمې د فبروري تر شپږمې د یارانو مشال خبرونه انتخاباتو ته ځانګړي کوو. د خبرونو ځانګړو راپورونو مرکو او ستاسو د فیسبوک میسجونو او ټلیفوني اړیکو د خبرونه هر شپه ل نه هو تر 10 بجو خبريږي. موږ د بیلابیلو سیمو امیدواران هم درته په ژوندۍ خبرونه کې ملمانه کوو.
زه د لاهور سره الیکشن لړاوم.
ایز ا پولیټیشن زیات خلکو به مدد کولای شم.
نو ټول حکومت مو سره په دې حواله سره پرارته کړم.
او ان شاء الله زه خپل پارټي پوزیشن یو خپل پوزیشن کې.
د انتخاباتو معلومات ل مشال رادیو.
مشال ریډیو ته تاسو غوږیږئ. د پاکستان د احتساب او عدالت تحریک انصاف بنسټګر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان او دغه میرمن بشرا بیبی ته په توشخانه کیس کې د 1400 کلونو د قید سزا ورولې ده. د پاکستان رسنۍ وایي چې د احتساب اقامي ادارې یا نیب د 2023 کال په ډسمبر کې د دواړو پر ضد په هغه عدالت کې تازه مقدمه دایره کړې وه او ویلي چې هغوی په خپلو شتمنیو کې له بهرنیو هیوادونو او چارواکو د ترلاسه کړو ډالو یا توفو تفصیل نه دی ورکړی. تحریک انصاف وایي د جنوري 1 او 2 پریکړو پر ضد اعلی عدالتونو ته ځي. تر دې مخکې تحریک انصاف خپلو مشرانو عمران خان او شاه محمود قریشي ته د ځانګړي عدالت لخوا د جنوري په 1 اورول شوي سزا رد کړې او شرمناکې بللې وه. تفصیل له اسلام آباد راشد خټک راکوي.
د احتساب عدالت جج محمد بشیر په دواړو 1.5 ارب روپۍ جرمانه هم ولګوله. په دوی تور چې د وزیر اعظم په هیڅ عمران خان ته ورکول کېدونکې سرکاري ډالۍ په ارزان نرخ اخیستې او بیا یې په ګرانه بیه خرڅې کړې دي. د مقدمې اورېدنه په اډیالا زندان کې وشوه چېرته چې عمران خان د وړاندې په نورو مقدمو کې بندي دي. د مقدمې د پریکړې د اعلان نه پس عمران خان وکیل علي ظفر د اډیالا زندان نه بهر د ژورنالیستانو سره د خبرو په وخت وویل
آرڈر ایسا ہے جس کے اندر انہوں نے یہ پہلے جو جتنے وکیل تھے عمران خان صاحب کے اور بشرا بی بی
بدے مقدمہ کے عمران خان اور بشرا بی بی وکیلانو تدا اجازہ نہ ورکل شوی چھ گواہانو جرا وکیل بلدو تے دخپلو گواہانو پیش کول اجازہ ہم نہ ورکل شوی مونگ انشاءاللہ تیار یو دا فیصلہ متوقع وا مونگ دل کل شوی فیصلے کاغذ اخستو دا پر درخواست ورکو او بیو پ ہائی کورٹ کی اپیل کو چدا سزا معطل کی
اور اپیل میں ہم ہے اور جو سزا ہے اس کو اس کی سسپنشن بھی مانگیں گے.
قانون پوه او د پیپل پارټۍ مشر اعتزاز احسن په لاهور های کورټ کې خبرګرانو ته وویل چې د فیصلې سره به د ملک په اقتصاد منفي اغیز وشي او د ملک په عدالتي نظام پر به خلک خندا کوي. دوی وویل چې دا سزا به د اپیل په لومړۍ اورېدنه کې معطل شي ځکه چې د مقدمې اورېدنه د قانون مطابق نه ده شوې. د تحریک انصاف موجوده چیرمن بریسټر گوهر خان هم دا فیصله د قانون او آئین سرغړونه وبلله. خو د خپل ګوند غړو ته ویل چې د دې بدل په 8 فوریه د انتخاباتو په ورځ د ووټ په مرسته واخلي. تحریک انصاف د راتلونکي کړنلارې ټاکلو لپاره د ګوند غونډه هم راغوښتې ده. قانون پوه او د خیبر پختونخوا بار کونسل آئینی کمیټې چیرمن سید مبشر شاه د عمران خان ته ورکړل شوې سزا په حق له مشال رادیو ته وویل
د آئین د آرټیکل 10A د لاندې فیر ٹرائل او ڈیو پروسیس دا د هر یو د پاکستان د شهري آئینی حق ته دا میټر تلو سو واره دا لاړو های کورټ ته سپریم کورټ ته الته نه پدې کې فیصله راغلی چې ایکسپیډیشنس ٹرائل دیو شي. ایکسپیډیشنس ٹرائل مطلب دا رچې دا ٹرائل دې زر تر ضرور شي. اوس یو دا سوال دی چې آیا دی له مکور نکړې شو نو زما په خیال دا چې ججمنت وکړي شي چې ججمنت کې جج سیف سیلی کی خو چې کم سیزونه رپورٹ کېدل هغه کې جج دا وې 4-5 ٹائمز وټنسز راغلی دي خود دی وکیلان ناراضی نو آیا چې د ملزم وکیلان ناراضی او د استغاثي ګوان موجودی نو تر څو پورې به دا خبره چلی.
په پاکستان کې د واشنگټن پوسټ ورسپانې خبريال حق نواز خان وایي چې سیاستدانانو ته پکار ده چې د میثاق جمهوریت کوند یو بل تړون وکړي چې په سیاست کې د غیر جمهوریت قوتونو د لسوهنې مخه ونیسي. د دغه رنګ عدالتي فیصلو د اثراتو په حق له مشال رډیو ته وویل
کہ اس پر دے وقت ہم ضرورت تھی کہ ٹول سیاسی گوندوں نے بشمول لہائی قوتوں نے تقاری کے عدلیہ ہم نن سبا راضی پر آگے کے فوج ہم راضی چلی کینو دا دے ملک دا مستقبل پر بارہ کے فیصلوں کی کہ چلے دا شان تروان وی نن عمران خان سزا شو سبا بے عدالتونا ختم کی دا مقدمے بل سیاسی مشر برا دا شی دا شان کمانگا اگرونو دا دین زیاد سخت خبر الزامونا یا تورونا دا پر جرنیلانو ہم شتا خو هغه ته څوک مطلب نه سلاس ور اچي او نه مطلب دغه خلاف سکول شي او بدقسمتي صدا چې دغه ټول نقصان دی ملک ته دی.
په اسلام آباد کې د ورلد ټریبیون ایډیټر افتخار مشوانی وایي چې د دې فیصلې سره به د عمران خان او تحریک انصاف مقبولیت نور هم زیات شي. د مشال لډو پښتنه داسې جواب کړه
څنګه چې دا د حکومت یا د اسټابلیشمنت یا د عدالتونو طرف نه چې څنګه یعنی انتهایی ان ایتیکل قسم هاتکنډی چې دی استعمالی نو دې سره چې کوم دی هغه د خلکو اعتماد چې کوم دی هغه د کورټ او د حکومت باندې کم شه دی په ادارو باندې کم شه دی او عمران خان باندې اعتماد یا هغه د هغه زیاتی کی هغه ووټ بینک زیاتی کی هغه خلکو کې پاپولرټی چې کوم دی هغه زیاتی کی دا اخیری حربا وا د الیکشن نه پہلا یا الیکشن کې هغه عمران خان یا پی ٹی آئی کارنر کول دی پاره او دا هر بچ کوم دغه نظام په خیال دا هم چې کوم دغه کامیابی کې نه دا بوم باونس کیږي.
خو په اسلام آباد کې د خیبر ټی وی ډایریکټر نیوز مبارک علي وایي چې تحریک انصاف ته د پریکړې خلاف د احتجاج کولو وس نه لري. ته په دې حق له مشال لډیو ته وویل
جی بالکل دا چې کوم جیل ٹرائل وشو او په دې کې چې عمران خان پخوانی وزیر اعظم لقید سزا وشو نو دا متوقع و او د دې به هم لکه اوس اپیلټ فورم شته های کورټ ته سپریم کورټ ته زه فکر نه لرم چې ګینه د دې به صدونه غټه انقلابی غونټه کې احتجاج به وشي ځکه چې کوم د احتجاج کال کړو د تیر اتوار په ورځ باندې کوم کال هغه مونږ وکړه چې هغه لکه انتهایی یو ناکام احتجاج په ټول ملک د پاکستان تحریک انصاف ډیر خال خال خلک راوتیو کوم چې ډیر په اسانه باندې کنټرول قابو کړی شول.
د توشاخانه مقدمه په بنیادی توګه د الیکشن کمیشن اف پاکستان لخوا جوړه شوې و او په عمران خان د سرکاري ډلې خرڅولو او خپل شتمنو په اړه نسم معلومات ورکولو تور لګولې و. عمران خان دغه تورونه رد کړی و. په یاده مقدمه کې د اسلام آباد ایڈیشنل ډسټرکټ انسټیشن جج همایون دلاور عمران خان ته تیر کال په 15 اگست 3 کال قید او 1,00,000 جرمانی سزا اورولې و. کورستو د های کورټ په حکم د مقدمه بیا اوریدنه د احتساب عدالت جج محمد بشیر وکړه. د سزا ورکولونه علاوه عمران خان د لسو کالو د پاره د اولسي څوکۍ د پاره هم نه اهل وګرځولو. راشد خټک مشال رادیو اسلام آباد.
پخوانی وزیر اعظم او د پاکستان تحریک انصاف بنیاد خودونکو عمران خان ته په دوه مختلفو کیسونو کې د عدالتونو لخوا د سزا ورول کې دروسته د ګوند مشرانو ویلي چې له دوی سره ښکاره به انصافي شوې ده او د ګوند مخکخانو ویلي چې په راتلونکو انتخاباتو کې به په خړ ډول او جذبه سره برخه اخلي. دا چې دا پریکړه د ګوند لپاره په داسې حال کې سمانه لري چې انتخاباتو ته ډیر کم وخت پاتې دي. تفصیل له پیښور د شبیر احمد جان په رپورت کې اورو چې لشنونکو سره خبرې کړې دي.
د جنوري په 1 اسلام آباد کې احتساب عدالت پخوانی وزیر اعظم عمران خان ته او د هغه کورودانې ته 14 کال قید او د جنوري په 1 ورته یو بل کیس کې 10 کال قید سزا ورولې ده. دا چې د پاکستان تحریک انصاف په انتخاباتي کمپاین او د دوی د پلویانو په ووټونو اچولو به دا گرفتاری سه خو یا بد اغیز وغورځوي کنه شنونکي او خبریال لحاظ علي هم وایي چې دې گرفتارو او سزاګانو سره به د پاکستان تحریک انصاف ته د همدردۍ ووټونه هم زی او د دوی پلویان به نور هم سیاسي کمپاین لپاره
دا لس کال سزا به دوی از ا وکټم کارډ استعمالي او دوی به وای خلکو ته چې مخکې غومنګ ته ویلی شو چې سایفر دروغ دی اوس موږ د پکې سزا وشو مطلب دا رښتیا دی چې وی نو پاکستان ته ریګ انصاف په دا د سایفر دا کیس چې کوم نه د خپل پوزټیولی استعمالي او خلکو ته وای چې موږ د پر مشکلات شته دي موږ د پر نور مشکلات جوړي په دې کې به غوي عدلیه مرکاږي خپل مخالفین هم مرکاږي او دا هغه ډلې چې کوم دی وکړي پاکستان ته ریګ انصاف په مخالفت کړي دا غوي په ضد باندې وخت کې غوی انتخابي مهم چلای
ولزن شنن کې بیا وای چې وړاندې نه د بیټ انتخابي نخ اغستلو او د دوی د کارکونانو او د مشرانو د گرفتارو دوی نه هلی کړي یا مایوسه کړي دي نو سزاګانو او د ډول ګامونو سره به دوی نور هم حوصله به دي او وای منفی اغیز به پر وغورځيږي په اسلام آباد کې شنن کې او خبريال عبدالحادي میار په دې حق لوي
پاکستان کې پاور پالیټکس دی نظریاتي سیاست نشتا او دلته کې خلک هغه چا په سيزي چا سره چې طاقت دي عمران خان فالوورز ډیرو کوم دغه وجه دا پړومبي ځل باندې یو پیر چې هغه گرفتار شو نو خلک بهر راووتل لیکن دا هغه نه بعد چې کوم دي نو ایسوک داغه لپاره نه دی روتي پرون هغه ته لس کالا سزا ورول شو لیکن په یو خار کې داغه په حق کې مظاهره اون شو نو دا ویل چې دې سره بعد تاریخ انصاف ورکر کې اشتعال راشي دا یعنی دا سي اخکاری نه شونی نه دا نو زه فکر نکوم چې د عمران خان ورکرانو کې بس غم او غصره پیدا کی
دا د مودره چې پاکستان احتساب عدالت د جنوري په 13 په خوانی وزیر اعظم او د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان او د هغه کورودان بشرا بیبی ته توشخانه کیس کې د 1414 کالو سزا ورولې او د جنوري په 13 عمران خان او شاه محمود قریشی ته سایفر کیس کې لسلس کال قید سزا ورولې ده د نوړاندې الیکشن کمیشن د پاکستان تحریک انصاف نه د بیټ انتخابي نه هم په دې بنیاد اخستي چې ګنې دوی د پارټي دننه یا انټرا پارټي انتخابات د قانون مطابق نه وکړي شبیر احمد جان مشال لیډیو پیښور
د 2023 انتخابات د مشال لیډیو سره د انتخابات پاړه تازه خبرونه شننی مرکه راپورونه او نور معلومات هر ورځ د مشال ریډیو سره د سهار له 9 د شپې تر 10 بجو
تاسو مشال ریډیو ته وګه روان کال د یخ موسم لامل د ملکنډ ډیویژن په سواد شنګله دیر او چترال کې د رای ورکولو بهیر د اغیزمنې دوه اندېښنه خودل شوې ده په دغه سیمو کې سیاستوال ولس وایي چې د واورو لوجې د لارو په بندېدو سره خای زیاتره خزه ووټ ورنکړل شي د سواد الیکشن کمیشن مشر فرید الله خټک وایي چې د غستونزې لچارواکو سره شریکه کړې ده خو تر اوسه کومه فیصله نه ده شوې د مشال ریډیو خبريال نیاز احمد خان اورو
په عمل کې عام ټاکنې د پروري پاتمه نیټه اعلان شوې په دغه لړ کې د ټول ملک پرنګ د ملکنډ ډیویژن په غریزو سیمو سواد شنګله دیر او چترال کې هم هلې ځلې روان دي د وخت د یادو سیمو په غریزو سیمو کې واورې ورېدلې او بارانونه هم روان دي د سواد صوبایي اسمبلی امیدوار حبیب الله ثاقب چې کالام او پورته سیمو کې د ټاکنو لپاره کمپاین کوي وایي چې زیاتره لارې بندې دي او یخ له وجې الیکشن کمپاین کې مشکلات را مخامخ دي خواد شنگلی الپوری اسیدون کے افتاب خان وای چې زله شنگله کې هم واوري شوی او بیا هم د واورو ورېدو امکان ده کدا چې موسم وی نو ټران تبه لوی مشکلات وی
دلته چې کوم پولینګ سټیشن وی نو هغه د کلونو لری په سکولونو کې یا په سرکاري ډیسپنسریانو کې وی نو ال طبيعت لچ کوم دي په واورو کې هغه به د اوټرانو د پاره او لدی علاقې د خلکو د پاره به ډیر مشکل شي زه په خپل چې ال پرې کې ما ال پرې هډ کوارټر دي خو زمونږ اوټ چې کوم دي نو هغه واپخیل علاقه ده هغه کې دي نو د ال پرې نه تقریبا هغه 1 کیلومتر اخوا دي نو په لار باندې چې کله واورې نو ماته ذاتی تور باندې زه زما خاندان او زما ملګری ال تل چې کوم دي نو هغه مونږ ته امپاسیبلی ناممکن وي زګه چې پلار چې کم دینو واور بوي او دغه د پاره جدي مونږ ته تلو کې ډېر زیات مشکلات دي
په سواد کې د دنیا ټي وي خبريال سلیم اتر وای چوڑان دینه دا خبره شو چې دا زلبه د یخنۍ لوجې د ملکن ډیویژن شانګلي سواد دیر او چترال په مجموعي توګه سلور قامي او وسوبای حلقو کې د وټون عمل متاثر کیږي
یو خو زمونږ دلته کې اصل ایشو جدار چیرې د خزو چې دی هغه ډیر زیات متاثر کیږي خزي چې دی آل ډیم زمونږ دلته پښتنو او دغه سیمه خزي آل ډیم نه روزي د غریزي علاقې دی بیا ډیر کم او دلته کې اچول کیږي نو بیا خود د موسمی سختي دوجنه اغه به یو ایشو راځي. دویمه خبره بیا دره چیرې دغه تل کې داخلك موجود نه دوی چې دی کړي کړي لاندې راغلي لاندې ایریاس تراغلي نو اغه چې بیا موجود نه په خپل ایریاس کې اغه ته صرف د اوډ د تک د پاره نو زما په خپل خیال باندې یو خود اغه ته د تک را تک د وجنه چې دی ایشوز به نو بیا هم کې د شي چې اغه اوډ باندې اثر راشي او خلک چې دی خپل اوډ وانه چي.
د سواد الیکشن کمیشن مشر فرید الله خټک مشال ریډیو ته د جنوري په 13 ویلي چې دغه ستونزې دوی د کمیشن اسلام آباد کې مشرانو ته لیګلي هو تر دې دمه پر دوی ته سقه قسمه هدایت ندی جاری کړی شوی. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د مشال ریډیو هر ورځ د سهار له 4 تر شپږ بجو، د سهار له 9 د ماخام تر 2 بجو، د شپې له 9 نه تر 10 بجو او بیا له 11 تر 12 بجو په دې سپو خبرېږي. منځنۍ سپا 621 کیلو هرتز. لنډې سپې مو دی 15,015 شپېته، 2,110، 10,380 او 10,500 کیلو هرتز. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال ریډیو له دې وختونو نه د سهار له 4 تر 6 بجو، د مازیګر له 6 نه تر 8 بجو، د شپې له 9 نه تر 10 او بیا د شپې له 11 نه تر 12 بجو په منځنۍ صفه 621 کیلو هرتز خبريږي. په پاتې یادو شو وختونو کې مو یوازې په لنډو صفو اوریدل شي.
د مشال ریډیو خبرونه ته تاسو وغږی. د پاکستان دولتي بانک په هیواد کې د روپې د نوو نوټونو چاپولو اعلان کړی دی. ویل دي چې دا پریکړه د پیسو د ناقانونه کاروبار مخنیوي او د جالي نوټونو په اړه د خلکو تر شکایتونو وروسته کړی دی. په هغه هیواد کې د اقتصادي او مالی چارو پوهان د بانک ته د فیصلې په اړه هم نظر نه دي. ځینې شنونکي دا یو ښه اقدام بولي، خو نور بیا وایي چې د نوو نوټونو خپرول خورا ګران تمامېږي. د مشال ریډیو خبریال وسیم سجاد موضوع روښانوي.
د صحافیانو سره په خبرو کې د پاکستان سټیټ بینک گورنر جمیل احمد د ګل په ورځ په کراچۍ کې ویلي چې په پاکستان کې د نوي نوټونو متعارف کولو فیصله کړې ده. نوموړي ویلي چې دا فیصله د هغې وروسته شوې چې د ولس لخوا د جعلي نوټونو په اړه یو شمېر شکایتونه ادارې ته لیږدول شوي. جمیل احمد صحافیانو ته ویلي چې یاد فیصله یې په دې غرض کړې ده چې د هغه تنانو پر ضد کاروایي وکړي کوم چې د پیسو په غیر قانوني فعالیتونو کې ملوث دي. په کراچۍ کې د معاشیاتو صحافی او شنون کې متوکل خان د حکومت د یادې فیصلې په اړه مشال ریډیو ته وایي.
کرنسی نوټونه بدلېدل چې دا څه وخت پس چې دا ضروري وي او د دې فائدې د اکانومي کې دی لیا سره چې څه وخت چې د کرنسی اوچلېږي نو یو خو د دې هغه کوالټي خرابېږي او بیا دویم دا چې د دې چې کوم جعلي نوټونه جوړولو والا کوم خلک یې نو هغه ته د دې هغه جعلي جوړول چې دی دا ورته آسانی شي او بیا دریم دا سدي چې لکه زمو پاکستان کې چې څنګه دا 5000 والا نوٹ ته 5000 والا نوٹ چې دی په دې کې ډیرو خلکو خپل چې کم غیر قانوني دولت ته هغه په دې کې نوټونو په شکل کې اخې دی.
د پاکستان مرکزی بانک په ملک کې د ټولو نوټونو بدلولو فیصله کړې ده او د نوي نوټونو د جوړولو لپاره د ډیزاین یا شکل جوړولو اعلامیه هم جاری کړې ده. یاد بانک د نوي نوټونو د ډیزاین لپاره د مقابلې اعلان هم کړی دی او په یو اعلامیه کې ویلي چې څوک تر ټولو ښکلی ډیزاین ورکړي نو لومبې درې تنانو ته به د درې نه تر 10 لک روپو پورې نقد انعام ورکوي. په پېښور پوهنتون کې د معاشیات استاد ډاکټر زلاکت خان وایي د یاد اقدام سره به حکومت ته معلومه شي چې په ملک کې څومره پیسې په چکر کې دي. ډاکټر زلاکت خان د حکومت د یاد اقدام تنقیدي جاج اخلي او مشال ریډیو ته وایي.
اسانه خبره نه ده چې په ملک کې اربونه روپۍ په سرکولیشن کې هغه یک تم تک منسوخ کې او دایې په ځینې وی نوټس رو باسي نو پای باندې خرچه هم کیږي نو دې ته هم قتل پکار دي. دویم خبره دا ده چې د دې شي سو شورټی ده چې دا نیوی نوټس راشي نو د دې نقل به نه روزي.
د پاکستان حکومت وخت په وخت د کرنسی بندولو او بدلیدلو ګامونه پورته کړي دي. په عامه توګه په نوي کرنسی جوړولو کې د 2 نه تر 3 کالو پورې وخت لګي. د پاکستان مرکزی بانک ویلي چې دوی هڅه کوي چې نوي رټونه په راتلونکو 2 کالو کې مارکیټ ته ورکړي. وسیم سجاد، مشال ریډیو، پېښور.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال ریډیو اپلیکیشن ورکړه تکړه او د مشال ریډیو
ټولو مطالبه ته هر ځای لاسرسي ولري. طریقه ډیر اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټابلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبه تاسو لاسرسي لا زیات اسانه شي.
تاسو مشال ریډیو خبرونه ته غوږی د مشال ریډیو پروګرامونه د انټرنیټ په پته مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم لوستلی او ریدلی او لیدلی شئ. د دې ترڅنګ په فیسبوک، ایکس باندې، یوټیوب او دغه شانتي انسټاګرام تاسو مشال ریډیو خبرونه تعقیبولی شئ. د خبرونې نیمای برخې ته را رسیدلی یو څو مهم لنډ خبرونه درته وړاندې کوو. وسلوالو په باجوړ کې د قومي اسمبلی کاندید ریحان زیب وژلی دی. د باجوړ د پولیسو ویان محمد اسرار مشال ریډیو ته وویل چې وسلوالو نن په پاټک سیمه کې د ریحان زیب په ګاډي ډزې کړي او د نوموړي تر څنګ یې د غدرې نور ملګري ژوبل کړي. ریحان زیب وروسته په روغتون کې سا ورکړه. تر اوسه کومې وسلوالې ډلې په دې اړه څه نه دي ویلې. د تحریک انصاف وکیل بیرسټر علي ظفر نن په اسلام آباد کې خبریالانو ته ویلي چې د دې ګوند بنسټګر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان ته د 14 کلونو سزا خلاف های کورټ تزي. نن د اسلام آباد احتساب عدالت عمران خان او دغه خزي بشرا بیبی ته د توشخانه په کیس کې سزا واوروله. همدغه راز عدالت په نننې پریکړه کې په عمران خان بندیز لګولی چې د 14 کلونو لپاره به په حکومتي چوکۍ د کار اهل نه وي. هغه او میرمن یې یو رب او 50 کروڑ روپیا جرمانه شوی هم دی. د پاکستان پوځ ادا کوي د بلوچستان په مچ کې نه وستوال وژلی دی. پوځ اماړي کوې ادارې بیګا په بیان کې ویل چې په نخټو کې سلور سرتيري او دوه ولسی وګړي مجه شوی. بلخواله پاکستان د آزادۍ لپاره جنگي دون کې وستوالې ډلې بلوچ لیبریشن آرمی د خپل دوه وستوالو وژل کې دلته کړي خو داوی کړي چې د جنوري 29 لشپې راهیسې د مچ خر په کنټرول کې دي او لشپې تو زیات پوځیان یې وژلی دي. د اروپای اتحادیه د بهرنو چارو د برخې مشر جوزف بوریل وایي یوکرین د روس په وړاندې جګړه کې نورې وسلې ته ضرورت لري. هغه د جنوري په 10مه په برسلز کې خبریالانو ته ویلي چې اروپای ټولنه باید د یوکرین په اړه سرګند دریځ ولري او په دې غور وکړي چې اوس حالات څنګه دي. تر مارچ په څنګه وي او د کال تر اخیره پورې څه لاسته راوړل شي. دا یو څو مهم لنډ خبرونه اوس وخت شوي دي. د هفتوار پروګرام د مشال ترڼا لاندې بحث چې پکې دا ځل په پاکستان کې د کېدونکو انتخاباتو په اړه خبري شوې دي. د خبرونې کوربه عبدالحی کاکړ دی.
د مشال ترڼا لاندې
سلامونه. د مشال ترڼا لاندې کې مو زه عبدالحی کاکړ هرکلی کوم. په پاکستان کې د انتخاباتو لپاره یو اونۍ پاتې ده او کاندیدان یو امیدواران د زیاتو رایو ترلاسه کولو لپاره خپل کمپینونه نور هم تیز کړي دي. په نننې بحث کې د دې خبرې جاج اخلو چې آیا پټاکونو کې ولاړو دغو امیدوارانو ته سیاسي ګوندونو د هغو د ګوند سره له نظریاتي وفاداری لوجي او که د هغو مالی حیثیت ته پکتو چوکۍ باندې درولې دي. دا به له میلمنو سره سیړو. میلمنو د په اسلام آباد کې خبریال شوکت خټک او ورسره شنونکی فرید کاسای دی. تاسو دواړو میلمنو ته هرکلی وایم. شوکت خټک سے پایل بل تاسو کو سوال هم دا دی بلکې ما وم کوي هغه دا چې تاسو پاکستان کې انتخاباتو ته ګوري او کدی ټولو ته تاسو خپل ماضی تم لار سي د ماضی انتخاباتو تم لار سي او څه کم امیدواران په دې انتخاباتو کې درول کیږي سیاسي پارټیانو له طرفه، آیا دا د دوی له پارټیو سره نظریاتي وابستګي قربانیو صلاحیتونو تفکتو سره دی کنه د دوی مالی حیثیت یا د دوی شتمنۍ یا مالداری یا پیسو تفکتو سره کول کی؟
ککړ صاحب ټول راول کومنه تاسو ماته مقرره چې په ډیر اهمه موضوع پاکستان په انتخاباتو او د پاکستان د انتخاباتو کاندیدانو په اړه تاسو سره خبرې وکړو. کوم وګورو د پاکستان تیر درې سالور انتخابات یا د غین مخکې کوم انتخابات شوی دي، لبد مرغه د پاکستان سیاسي ګوندونو لپاره کم کاندید چې ټاکل کیږي دا غي د لپاره نظریاتي یا د پارټي سره د سړی چې کوم وفاداری دا هغه شرط نه دی، بلکې شرط دا دی چې دا امیدوار یا دا کاندید با دای لپاره د سیټ چې په کم سیټ ولاړ دی دا به څنګه لاسته راوړي، دا به ګټور څنګه شي. نو ټولو نه خو اوله بنیادی چې کومه فلسفه ده هغه جمهوریت نه دی، بلکې ګټه څنګه زه لاسته راوړم. بیا چې کوم کاندید ټاکل کیږي په هغه کې اول شرط دا دی، زمونږ ریسرچ وګورو که مونږ خپل تجربه پولیٹیکل ڈائنیسٹی سر تعلق لاری، وجہ دادا چی دا خلق چی دی دا شتمن وی اتارٹیز وی ور سرا نیٹ ورک موجود وی لاند خلق سرا یو تعلق یو می برادری ہم وی، دین علاوہ زمون پخوا چکم ملٹری ڈکٹیٹرشپس پاتی شی وی دی دا سی ڈائنیسٹیز یا دا سی خاندانون تا آغی ودا ور کڑی دا یا دا آغی ور سرا لاس ہو چی دا خلق پا حکومت کی موجود وی. نو دغه وجوهات وی چې اول پریفرنس خو چې دی هغه زمونږ سیاسي جماعتونو دای چې داسې کاندید وتا کوټا کې چې کوم د پولیټیکل ډایناسټي سره تړاو لري. دې نه علاوه دویمه پریفرنس دای چې هغه څونه مالدار دی، لکه داسې خلک مونږ کتلی دي چې عموما داسې خلکو ته په پارټیو کې پیراشوټرز وای چې نن په یو جماعت کې وي سبا په بل جماعت کې وي، صرف هغه مالدار ای خپل فائنانشل پاورز فوج باندې کوشش کی چې پارٹی دے کاندید وټا کی دا غشان دا خلک چې دی هغه کامیابی کی. یو چرته ما دا خیال دي چې 15% یا دینه وکم دا یو نیم سیاسي جماعت کې سیاسي ون بوي چې هغه هغه خلکو ته چې هغه پارٹی سره یو ایدیالوجیکل ایسوسییشنز لري هغه خلکو ته نومینیشنز ورکوي هغه کاندید ټاکي. خو دا ډیره د بد مرغه زمونږ په ملک کې د نش برابر ده.
مننه شوکت خټک، زه به هم راځم د دې په مختلفو اړخونو به خبره کوو. فرید کاسی صاحب، تاسو شوکت خټک صاحب اوریدئ، تاسو هم د دې خبرو سره اتفاق کوئ که تاسو ځینې نور شان هم پکې اضافه کول غواړئ؟
ډیر مننه کاکړ صاحب، خبر ازاد یقینا د شوکت صاحب سره بالکل اتفاق کوم او دای صحیح خبره کوي. خو په بلوچستان کې لږ ډاینامکس ډیفرنت دي، لږ کم باقاعده د بلوچ د مزاحمت د تحریک د وجه کم بلوچ نیشنلیست پارټیز دي کنه، هغه اکچولی د دوی هغه کانشسنس لیول دومره پورته شوی دی د مډل کلاس کا چې اوس نیشنلیست پارټیان ډیر زیاته بیرېدلې دي او کوشش دا کوي چې خپل ورکرز ته ټیکټس ورکړي، کارکونانو ته ټیکټ ورکی. لیکن دا دی چې نیشنلیست پارټیانی بیا هم تر ډیره حد پوری خپل کارکون نازی، لیکن دلته د بدمرغه د اسټابلیشمنت چې کوم نه پارټیشن یو مسله دا اوس چې کوم پدا پارټیانو کې کم خلک یا بزنسمن یا دا نور خلګي دا دوی کوشش کوي چې راوی باسي او باقاعده یو پارټی داسې جوړ کوم چې اکچولی ډیر زیات سترونګ فائنانشل strongly داسی اس باقاعدہ ټول انسٹیٹیوشنز کی دوم رضیات فائنینشیل انوالومنٹ رالی چې نیشنلسٹ پارٹی کا لج یو ډیر فائنینشیل سٹرکچر نو ګوري دوی د نور سره مقابله نشي کوي په بلوچستان کې دغه یو ډیر غټی شو دی.
ها خدای کې کتا سو فرید کاسب یو بل لاړ ته بیا ز شو کټ کټک سپ تم زما بلوچستان په دوه برخو کې وو ویشو، یو به د بلوچستان سیمو کو او بلوچستان کې بیا دوی سیمې دي چې هغه ویشل سي، یو دا مکران او پنجګور او تربت دا خو دا تاسو د کم ذکر کولی چې هلته بلوچ نېشنلیست پارټي ملت پاله پارټي خصوصا نېشنل پارټي ډیره مضبوطه ده، نو هلته د سیاست څه کم شکل دی هغه بدل سي. بیا راځو د بل طرف ته شیر د سرداران دي نوابان دي او دادي، نو یو هغه بلوچ کی تاریخي حواله باندې هغه روان دي بل بیا د پښتنو سیمې دي، نو کدا تاسو خدا پنجګور تربت او د مکران او د گوادر دې طرف ذکر وکي، دا چې کوم مطلب سرداری نظام پکې مضبوط دی د خوځدار او د بل طرف، او بیا د پښتنو سیم په دې کلج رڼا واچوي چې هلته هم دغسې یو رجحان دی کنال ته بدل دی.
کاکړ صاحب خبر ادا سیده کم د بیلټ خبر شته کې ده وبات پنجګور چیرې چې د مزاحمت هم ډېر سترونګ،
یعنی هلته د بلوچستان توپک راخستې دي ریاست پرځد
وو وو د الټا چې دی بیسیکلی کوم دا د ټریډ د ګولډ سمټ لاین مې چې ټریډ روټي پدا کې ډرګ لارډ شکم دي کنه هغه ډېر زیات زورور دي دلته، نو دا زورورتیا د وږي هغه هم فاینانشلی سترونګ دي، نو هغه اکثره دلته شکم خلک الیکټیبلز راځي هغه ون اور دی ادر وی ډرګ وار یا ډرګ ټریډ کې ډېر زیات برخه اکثره خصي کم دوی چې فاینانشلی دوی دومره سترونګ دي چې دی دیم سلف الیکټ with the help of my establishment the help say the bulcha
kada shi koshish shoko farid kasi se pashto ki koshish shoko no tibe az mun khalak bas pasana be papus
wo no khuda se jine lafzuna de chile mushkil ase khabar
al khabar
wo kho khabar da si da chi chidil ta pashtun belt tarase da pashtun simi te chirase pada ki be nationalist all together dear jala de پښتون نېشنلزم بیا ډېر ډیفرنٹ دلته پاتې ساوي دي په مختلف وجوهات باندې، بیا دلته چې کم دلته ډومیننٹ پارټي خو یا جی یو آی دا یا پی کے ایم ایف جی ته ډېر زیات رجحان کوي، ولې دوی ته معلومه ده چې کم اپوننٹ پارټیز دي هغه هم ډېر زیات فاینانسز ته رجحان کوي، کم دوی بیا مقابله ډېر زیاته مشکله سي ول ووټ کم ووټر شې دی هغه ون اور دی ادر وی یا سرویس کوارډ یا فاینانشل هیلپ کوارډ کنه، ته دوی اوس پردا سر خلاص
نه 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 فرید کاسی سپ زو بیا تاسو تر ازما شوکت هټک سپ فرید کاسی سپ خبر وکاو تاسو مخ کې مجموعي تور د ټول پاکستان عمومي خبر وکړه، کومش خیبر پښتونخوا تر اسو او بیا خیبر پښتونخوا مش په دوو برخو وي شو، یو هغه غاړه چې په کم کې پېښور ویلی ورته وای بیا ملکان دی راو سوات او دا کو بیا بل طرف ته جنوبي ضلع چې دی هغه پکې وي شو، اسی په مجموعي تور په خیبر پښتونخوا کې هم هغه سي دی لکه څنګه ستاسو تشریح کړی دا صورتحال
یقینا ما چې کوم څه کړو په د پاکستان یو جنریک ویو ما پېښ را دوستا خو کوم وګورو په خیبر پښتونخوا کې هم دغه ټرندز دي، نن راشو مونږ د پشاور ویلی یا وادي پشاور وګورو، نو التګي کا تحریک انصاف چارا ٹکٹ ور کڑے دے، نو آغا تحریک انصاف پٹے پہس کو موجود نہ دے آزاد امیدواران دا غیشتا، نو زیادہ تر آغا خلق تی چی آغا دا سیاسی کورانو سر تعلق ساتی یا دا سی مالدار اشتمن خلق تی چی آغا کولیشی چی پا الیکشن کی پیسہ خرچ کی او گٹا لاس تر آوڑی کا دے سر سر منگو گرو عوامی نیشنل گوند ہم یو مهمه سیاسی گوند دغه الیکشن کې هغه هم داس خلکو ته ټیکټ ورکړی دی چې هغه زیاتره شتمن خلک دي، یقینا د پارټي سره تړاو د نورو سیاسي جماعتونو زیات دی لکه ایديولوژیکل اسوسییشنز والا خلک هم پکې شته خو شتمن خلک هم شته، بل طرف ته که موږ ګورو جمعیت علما اسلام هغه په پیښور ویلی کې چې کوم چا خلکو ته ټکټونه ورکړي دي پاغې کې علما به یقینا وي خو علما سره نور داسې خلک شته په پیښور د کوم وګورو پاغې کې اربابانو ته یا داسې خلکو ته ټکټ ورکړي چې هغه د جمعیت هغه کوم ایډیالوجیکل
نظریاتي اساس سي یا خمیر وي
اساس سره څه تړاو نه لري، کلاشو مون پسوات یا په ملکن ډیویژن وګورو جماعت اسلامي یو داسې سیاسي ګوند دی چې هغه کې موږ دا ویلی شو چې دا غي ورکر د لاندې نه تربیه کیږي او بیا راځي هغه کاندید کیږي، دا غي نه علاوه چې څومره خلک تلته امیدوار دي هغه زیاتره شتمن خلک دي، او کوس موږ لاړ شو جنوبي اضلاع ته، جنوبي اضلاع کې هم اما غشان سیف الله برادران دي یا مولانا فضل الرحمان چکم ټیکټونه تقسیم کړی دي او درې سرور ضلعو کې خدای خپل کور خلک ولاړ دي، دغه شانې کم نورو جماعتونو چې ټیکټونه تقسیم کړی دي زیاتره هم مالدار خلک دي یا داسې خلک دي چې هغه په تیرو الیکشنو کې کینډیډیټ پاتې شوي دي، یو دلته یو منګه بل طرف وګورو ددی وجوهات سری پدی بم یقینا باس کول پکار دے
مقدی تبیا شوکت خټک سب سبیا راسما کستا سو اجازه وی ز پبل سوال کیم دے تراتلم ز دی وجه صدا چولی پټانی دے ته مجبور سوی دی یا پټانی دے خاطر رجحان زیات سوی دی او زبا فرید کاسب تاسو راسما لکه شوکت خټک سب سی یا تاسو دواړو یو منظرنامه وړاندې کړله داغه پرانا کی سوال دا دی چې دغه حالت کې مثال د یو چا د خپل یعنی د پارٹی د نظریاتو او د افکارو پر اساس یا دغه د خمیر مطابق یا دغه د مشن یا منشور مطابق نه وي بلکې دا سويس دغه سړي خپل یا قبایلی حیثیت وي یا مالی حیثیت وي یا بل داسي حیثیت وي چې په هغه باندې پر حال کې یو سیټ ګټل وي نو کداغه سیټونه غټي نو تاسو په خیال باندې د دې خلکو بیا دغه پارٹی و نظریه او فکر ته تاسو کله په تجربه کې لیدلې ده چې بیا ګټم رسیدلې ده کنه؟
کاکړ صاحب ستا خبر بالکل صحیح ده. زه به د دې مثال تاسو درکم. اول خبر خدا ده چې په خوا الیکشن ایديولوژیکل گیم کنه ستا نظریات ډیر زیات خلکو خوشولې اوس اټس ال ټوګیدر اوس چې دی دا د نمبر گیم دی چې څو سیټان دی یو وړي تا حکومت جوړ کی څو فندونه تر لاس کاوي چې پدا کې ده پښتونخوا ملي عوامي پارټي ګوند بزې مثال درکم اوس خدا دی حکم چې ځاړه نظریاتي خلک هغه جلاس ولغو نوې ګوند جوړ کی د خوشحال کاکړ په لیډرشپ کې د دې هم دوی دا وجه پېښې یو وجه اهم وجه چې یار په تیر حکومت کې پښتونخوا ملي عوامي پارټي ذکر
موکل کی سوال امداد ټول کسان چې څنګه په کم انداز باندې دا امیدواران پارٹیان اعلانوي او ټاکی او دروي نو یعنی دا وجه څه دی چې دوی یندې ته مجبوره سوي دي یا دوی په دې کې ګټه ویني او وجوهات باندې کې خبر وکړو؟
ما خو اولم ذکر وکړو چې چونکی پاکستان کې موروثي سیاست ډیر مضبوط دی نو دین اندازا واخلې چې پاکستان پیپل پارټي مشر بنظیر بھٹو چې مړ شوله نو دا غزوی چې هغه زرداری دی دا نام بدل شو هغه ته بلاول بھٹو نن ویل کیږي نو تاسو باندې ځکه چې دا وجه د دې وجه سره نو وجوهات دا دي چې یو خو د موروثي سیاست یا د ملدار خلک چې د مازک ذکر وکړي د شتمن خلک وي او نن چې دی په پاکستان کې الیکشن کول انتخاب کول چې دی دا د غریب سړي کار نه دی او نظریاتي سړي چې دی عموما موږ لیدل دي خو غریب وي نو دا دغه کار دغه وسه بار خبره ده چې هغه په الیکشن کې کروڑ نه ولګي کروڑ نه نه بلکې ارباو روپۍ لګي نو ټول نه غټه خو مالی وجه ده شتمن سړی مالدار سړی خدا توان لري خو غریب سړی دا توان نه لري دین علاوه بل خبره ده چې سیاسي ګوندونه غواړي چې داسې خلک ودروي چې د هغې په میدان کې په حلقہ کې یو نیٹورک هم موجود وي یو اتارټی لري ریسورس سره سره هغه په ګراوند باندې داسې خلک لري الیکشن یې کړی وي دغه خاندان الیکشن یې کړی وي ځکه چې الیکشن کول په پاکستان کې دا پدې نه دی چې سړی خدمت سونه کړی دا پدې نه دی چې سړی میگا پروجیکټ سونه راوړي دي دا یو ځانتا یو ټیکنیکل یو گیم دی چې هغه گیم کې سړی موجود نه وي نوې سړی د پاره یا یو داسې نظریاتي ورکر د پاره غټه راغره نه دي سره سره ما چې مخکې څنګه ذکر وکړو جب خبر ادا دا داسې ریسرچز هم شته چې هغه وایي چې ووټرز هم چې کم خلک دي عوام دي هغه هم داسې خلک وخی چې هغه شتمن وي هغه یو پولیټیکل سیلری او هغه چې دی یو نیټورک موجود وي په حکومت کې خلکو سره اړې غړې لري په سیاسي ګوندونو کې تعلق لري دغه دا خیال چې دا څه سړی به دی ته ګټه په لاس راوړي نو د ووټرز بیهیویر کوم وګورو هغه هم یو داسې نظریاتي یا یو داسې غریب او یو داسې ورکر سړی چې دی هغه نه خوښي بلکہ زیادہ را دا سے خلق و خیئی چی آغا دا پولیٹیکل ڈائنسٹی سا تعلق ساتھی یا مالدار ہوئی یا پخوا دا الیکشن تجربہ ہوئی دا یو زمونگ بدقسمتی دا چی زمونگ ووٹر زمونگ دا سے خلقو لا ووٹ ورکا ہوئی
من تا سو کے خبر پورا کی بیا بز فرید کاشف تا
دین علاوہ زمونگ پولیٹیکل کم پارٹی سی دی سیاسی گندونو کی ټول هغه خبره ده چې دا الیټ پارټیز دي دا جمهوریت جماعتونه نه دي په خپل منځ کې د انټر پارټي انتخابات نه کوي خپل لیډرشپ چې دی کارکون چې دی هغه نه تیاروي او دې سره سره هغه هم هلته یو اتاریټیرین رول دی یو سړی نامینیټ شي بس یو مشر نامینیټ کو بس هغه ته هغه به ټول په هغه باندې امن نه او صدق نه وایي نو ټول هغه خبره خو ما خیال دا ده چې زموږ په پولیٹیکل پارٹیز کی ڈیموکریٹک انٹرنل ڈیموکریٹک چلے
یعنی داخلی جمہوری کلچر پکی تاسو ایسے چنستا غبار اللہ زیادہ را سیاسی پارٹی خدا غو بیادا دلیل وی سیموش کو انتخابات کو مرکزی کمیٹی آنیم وی بار اللہ دا غو دلیل وی خوب ام اور باندیدہ سے تنقید وی لکہ شوکت خٹک سب سوائی خوب فرید کاسپ یو بلا خبر آغا دا چی پدا چی حالتو کی لکہ تاسو دوارا پدی متفق یاست سی کوشش په پارٹیانو کې دا سی چې ډیر مالدار او پیسہ دار کسان امیدواران کی په داسې حالاتو کې تاسو دې خبرې سره څومره اتفاق کوي چې په پاکستان کې د یو امیدوار د پاره په انتخاباتو کې برخه اخیستل او هغه ګټل دا دته د انویسټمنت یا د سرمایه کاری په معنا ده یعنی دا کدی نن یو ارب روپی لګي سبا به درې ارب روپی په ګټي یعنی که درې ارب وګټي معنا دا دی دو ارب روپے و گٹلی نو پدا دا 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 خبر ستا سمر اتفاق کوئی دا غو دا پار دا یو جمہوری عمل پزای باندی دا دا پیسو سرمایہ کاری دا
کاکڑ صاحب خبر ادا دا آئین ٹیلبوٹ پا کتاب کی دا لکھل لی چھ پولیٹکس از دا بیسٹ بزنس ان پاکستان کا نا نو پا موجودہ حالات کی یقیناً ستا خبر سل پا سل صحیح دا
یعنی اگر دا آوے چھوگا پا پاکستان کی پیسے سیاست
سیاست تر گرد شکاروبار دی
شکاروبار
و اغه وجہ دا کله تا چې اصول شي یو عرب ولګي او دوه عرب و باسي دا سی وی دی بیا خبر دا چې کم دا ایم پی ایس الیکټیجی دا کم ایم پی ایس اسمبلی تراسی دا هم د سینیټ پښکو کې بیا د دوی کاروبار تر ګردو زیات ګرمي اغه پدې چې دوی دا ایم پی ایس بیا خپل دا ایم پی ایس شپ خرسي د سینیټ ته پار او سینیٹ دا پارا باقاعدہ وارلارڈز باقاعدہ بزنس مین او کم خلق شو بلیک اکانومی کی اربا روپے گٹل دی اغه باقاعدہ سینیٹ او پولیٹکس دے دا پارا جوینی چې دا بلیک منی دوی وائٹ کی او باقاعدہ
یعنی تور پیسا سپین کی یعنی کما غیر قانونی پیسې وی اغه په قانونی پیسو واړی
یقینا مطلب خبر ادا ده چې دوی دا شی ایز ا کاروبار اخی او تر دې ش کاروبار د دوی د پارا
یعنی دیکھیے فرید کاشف دا خبر ما پا دیو کلا دا خبر ما پا دیو کا زد ٹولو نو آیا ما خواسی مثالو چی مثال دا یو وزیر ما تا چایا دا ولی پا بلوچستان کی او آغا بلکل دا آغا دستر گولی دلی حالو چی وی ما تا ولی چی ما مطلب دا دا وزیر علا پا وقت که دا او عرب روپیو دا گتلو فیصله کرده دا نو کما و نه گتلی نو زل دا سر بیا نه پاتې کېږه ما کنه به بتلوم نو دام په دې در ټول کې دای سي ټول نه وی ډېر ایماندار خلک هم پکې دي د ډېرو مثالونو هم سره زب بیا تاسو ته راځم شوکت هټک سي دا غسی یو حالت کې لکه څنګه چې خبره کوي چې دا ته کدا د سرمایه کاری په نظر ورکته کتل کېږي نو دې خپل د پاکستان کې چې کوم سیاسي پارټي وي چې ډېری یعنی نظم و ضبط والا به یادې دي پر خپل نظریات او پر افکار او پر خپل اصول باندې به ولاړ وي اغه خپل د پارټي د کیمستري چې کومه ده د پارټیانو چې کوم دا جوړښت دی خپل اغه ته څومره نقصان رسولې دي
څنګه چې سمارو خبر او کړه زم د دې سره اتفاق کوم چې زمون پاکستان کې د الیکشنونو نه چې دي انتخابات چې دي د سرمایه‌کارۍ لپاره یو خمو کوي ہم دغد مالدار و خلقو سرمایہ کاری کے بھی ڈیولپمنٹ پروجیکٹس کی چکم فنڈس دی آغا لاستر اوڑی اگے کی کرپشن بھی دی سرا سرا خپل بزنسز چی دی بلیک بزنسز آغا وائٹ کی گی دا ٹھوڑی خبریں موجود ہی دی او ٹھول جماعتونوں کی دا کلچر شتا پخلق منگ خبریں کہو دو سیاسی جماعتونه سیاسی ګوندونه دا وایناګانې کوي چې مونږ د کرپشن خلاف یو، خو د بده مرغه یو جماعت هم مونږ نشو په ګوته کولی چې هغه چکمه وایناګانې کوي هغه په هغه عمل درآمد کړی وي.
نه، خو په دې کې زما سوال دا و چې د خپل د پارټیانو چې کوم جوړښت دی، کوم نظم ضبط دی، د پارټیانو چې کوم ایمیج به و، خویبوی به وي، جوړښت به و، نظم ضبط به و، اصول به و، په نظریاتو به ولاړو، دغه سی یو کلچر چې پاغه کې ټول پیسې دار خلک اغه ځی راځي او د پیسو پر سټرکچر باندې دري، خپل د پټیان په دغه له هڅومره بدلی کړی دي.
یقینا دغه سټرکچر ته ډېر زیات توان رسیدلی دی چې کوم هغه انسټیټیوشنلایزیشن په پولیټیکل پارټیز کې به یو نظریه به په نظریه به په قانونو ولاړ خلکو هغه شی خو بالکل پاتې نشو. زمونږ د صوبې چې کوم سیاسي جماعتونه او قومي سیاست کوونکي جماعتونه د پاغې کې هم، یعنی عوامي نیشنل ګوند کې هم داسې خلک راغلي وو چې پاغې تورونه ولګېدل چې هغه په کرپشن کې انوالو دي. او پاټۍ ته زیان په دې رسي چې کوم ورکر دی، کوم سیاسي کارکون دی، هغه مخې ته نشي راتلی. نو دغه قسم ته خلک چې دي هغه په واک او په اختیار کې شامل وي، که د پارټۍ لیډرشپ وي، هغوی سره فیصلې چې دي دی په لاس کې وي، نو بیا سبا دغه جماعتونه که په یو پالیسي باندې غږ اوچتوي نو هغې دپاره دا ممکنه نه وي، د هغې واګې چې دي بیا بل چا لاسته لاړې شي. نو ځکه مونږ دا وینو چې زمونږ په سیمه کې چې کم مضبوط آوازونه په مختلفو ایشوز باندې، یا به زه به ذکر وکړم د عوامي نیشنل ګوند شهرت دا و چې هغه انټی اسټابلیشمنت ګوند دی، هغې به همیشه دغه پالیسي په کالونو په زبدان چې پوره یو صدی دغه پالیسي چې دی د بچا خان نه واخله تر د ولی خان او ډېر حده پورې د اسفندیار ولی خان نه پورې دغه پالیسي راغلې ده. خو اوس چې دی دا پالیسی دغه هم بدله شوې ده، په دې کې یقینا چې دغه فیکټر چې دی انوالو چې څنګه تاسو په دې سره سره زموږ مذهبي سیاسي جماعتونه چې دي کاغه ممو اورو پاره کې کم چې هغه د دین یا د اسلام بنیادی اساس ګڼلو، خو اوس دغه خبره نه ده. هغه زیاتره فکر دا دی چې حکومت ترلاسه کی او په واک اختیار کې د صوبې یا د ملک په واک اختیار کې خپل احساس لاسته راوړي. نو همدغه وجه ده چې هغه ډیر خپل پالیسیز یا خپل نظریات چې دي علم لاس نه وړي دي. او که موږ بیا راشو انصاف تحریک، انصاف ته خو ډیر خلک نظریاتي جماعت وایي یا سیاسي جماعت وایي، خو زما خپل فکر دا دی چې د سیاسي جماعتونو کم تاریخ دی هغې باندې خو هغه پورا نه راځي، خو ټولو نه زیات د کلچر چې کوم خراب شوی دی که 2013 انتخاب وګورو که 2013 انتخاب وګورو، زما دا خیال دی چې زیان د پاکستان تحریک انصاف د لاسه رسېدلی دی. زه به د پنجاب یا د نورو سیاسي ګوندونو ذکر نه کوم، ما د صوبې د سیاسي ګوندونو ذکر وکړو. که موږ وګورو نو داسې خلک منځته راغلل چې یا داسې په سیاسي جماعتونو کې داسې ګډوډو منځته راغله چې زما دا خیال دی چې
مننه شوکت خټک صاحب. او فرید کاسب ستاسو په خیال باندې
شوکت صاحب خبره لږ یو بل اړخ پکې اچوم چې افغان وار باد 79 باندې کوم د پښتون مزاحمتي سیاستو په کوم کې چې ورکر ډیر زیات اهم رول درلود، دا اور اول سټرکچر ډیر زیات چینج شو، هغه په دې چې اسټابلیشمنت ډیر زیات ورس په ورس زور اور کېدی. نو اوس د کنسټیټیوسی کم پولیټکس دي، دا کم کم خپل علاقو له خلک دي، دا هلکوغه چې کم پولیټکس دي هغه ډیر زیات بدل شو. نو اوس خلک کوشش کوي چې یاره د پاور سټرکچر چې لکه اسټابلیشمنت چې دی اور اول کم پاور سټرکچر دی خلک اغه ته لاس ورچی اس کمپیئر ټو چیر ایکچوال ورکر بزی نو خلکو سره زارای کین نو خپل نظریه ورشي.
او فرید کاسب کپلان راتو اسه مثال په داسې حالاتو کې آیا به خلکو د پاره په کوم سیاسي پارټي کې اوسېدلو فرق ختم دی، یعنی ټول اقتدار ته ځان رسول غواړي؟
یقینا کاکړ صاحب، دا اوس د نظریاتو گیم نه دی، اوس د نمبرز گیم دی چې وروره څوک به زیات نمبر اخی، څوک په اغزای تزان رسی چې فندونه او پیسې چې موجودي دنه سپارټي په تیر حکومتو کې کړی هم دي. د دې مثال د سناوله زيري کوم وخت حکومت وو نو پښتونخوا ملي عوامي ګوند او نېشنل پارټي د ډاکټر بلوچ کا په اقتدار کې وو. قاعده و مسلم لیگ نون ته ویل شاید خاقان عباسی کوټ کرا دی چې ته خالی 15 سیټه بچاو کی نور درویش سلر ورشت مش بچاو یو. یقینا د اسټابلیشمنت او د پیسو د زور د وجه دوی هغه 15 سیټه هم نشو بچاوي او د سناوله زيري حکومت چپکی.
مننه فرید کاسب وخت هم دومره ور سره او شوکت خټک سب تاسو دواړو ډیره ډیره مننه په دې بحث کې برخه واخیستله. تاسو ته شو وخت غواړم. خدای پامان. دا د مشال تران لاندې چې پکې مولا خبريال شوکت خټک او شننکی فرید خان کاسی سره دا موضوع سیړل چې آی سیاسي ګوندونه په راتلونکو عامه انتخاباتو کې له نظر سره د وفاداری او کنه د هغو مالی حالت ته پکتو امیدواران درولې دي. بحث پایته ورسېد. ایم عبدالحق کاکړ ته اجازه راکړي. په مخبشه
مشال رادیو پر یوټیوب، انسټاګرام، فیسبوک او ټویټر هم تعقیبولای شئ.